السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته رسیدلی او خبرې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په مرکچی پلاوی کې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف، د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. بل لور ته کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلایل نشته. د روسیې اقتصاد د لویدیځ له لوري د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت کمزوری شوی او مرکزی بانک د روپۍ کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د جرمنی سفیر مارکس پوتزل ویلی په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې هم له همغه ځایه مختوړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکس پوتزل لیکلی د کورونو د تلاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرره شوي چې پکې د نړیوالو موسسو کارکوونکي هم شامل دي. هغه ظاهرا طالبان مخاطب کړي او ویلي دي دا یې سمه لاره نه ده چې د افغانانو زړونه او فکرونه وګټئ. له دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیر ون برنډ هم د کورونو په تلاشیو کلکه نیوکه کړې وه، خو طالبان بیا وایي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره یې دا عملیات او تلاشۍ پیل کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. دا خبره د یو ان ایچ سی آر د افغانستان څانګې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپاله ادارو مرستې تر اوسه اغیزمنې تمامې شوې دي. او افغانستان د کرکټ په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس بنگلاديش ګټلی و چې افغانستان ته 193 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او 95 باله یې هم پاته و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 15، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1.
ماخامنه خبری مجلې ته غوږ وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې استازو سره د خبرو لپاره د بلاروس پولې ته رسیدلی. د اوکراین جګړې هلته میشت افغانان هم ویرولي. د هغه افغان د سترګو لیدلی حال مو پوښتلی چې له اوکراین رومانیا ته کډوال شول.
خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي.
پر خزو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولی چې ورته ویلي له محرمه پراته بهر ته نشئ تلای.
ستراب جفا دین جنو د مېرمنه په حق کده د یولنی تبعیض ده.
د طالبانو لخوا دا ډول بندیزونه نړۍ ته په څه معنی کېدای شي؟
دا په دې معنی ده چې طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي او یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
نن د کابل نه هم په خوانی حکومت کې د سرتيري ورځ وا اوس په خوانی پوزیان وایي ژوند ښه نه دی.
دغه سربازان او همدغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې استازو سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته رسیدلی او خبرې هم پیل کړي دي. دواړه لوري هڅه کوي چې د اوکراین جګړې ته چې نن 15 ورځې ته غځېدلې سیاسي حل لاره پیدا کړي. همکار مې احمد تکل دا موضوعات نن تعقیب کړي دي. تکل صاحب دا مهال سره په سټوډیو کې دی. راځي لدې پیل کو چې د سولې خبرې چې د بلاروس په سرحد کې پیل شوی چیرته رسیدلی دي؟
مننه لودین صاحب. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف او د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک په ګډون د اوکراین پلاوی د روسی چارواکو سره د خبرو لپاره د بیلاروس سرحد ته رسیدلی او د وروستي راپورونو له مخې د سولې خبرې پیل شوې دي. دا چې تر اوسه پورې دقیقا دوی دواړو اړخونو د دواړو خواوو پلاو څه سره ویلي دي په دې اړه ډېر جزئیات نشته، خو د اوکراین جمهوري ریاست مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې اوکراینی پلاوی به د سولې په خبرو کې د سمدستي اوربند او له اوکراین نه د روسي سرتیرو د وتلو پر غوښتنه ټینګار وکړي، خو وروستي جزئیات معلوم نه دي. د کله چې دا جګړه نور هم پرمختګ کوي نو نور جزئیات هم راوځي.
بلې، جګړې کې تمکی ګوننې 15 ورځې چې جګړه پیل شوه، نن د جګړې د ډګرونو وروستي حال څه دی؟
لودین سب د راپورونو له مخې د روسي هوایي ځواک د اوکراین پر خارکیف او چرنهیف چې البته په روسي کې چرنګوف ورته وایي په دې خارونو درنې بمبارۍ کړي او روسیا ادعا کوي چې د روسي په جنوبي سیمه زاپاروژیا کې د بردیانسک او انرهودار په نوم خارونه او همدارس د زاپاروژیا د سیمه د اټومي انرژي تاسیسات نیولې دي. لبل خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نن په یو نوی پیغام کې پر یرغلګرو روسی سرتیرو غږ وکړ چې خپل وسلې کېږدي. هغه په خپل پیغام کې ویل تجهیزات مو پرېږدي او له دې ځایه ووځي. هغه روسی سرتیرو ته ویل پر خپل قومندانانو باور مکوي، پر تبلیغاتو باور مکوي، یوازې خپل ځان وژغوري. د زيلنسکي په وینا تر اوسه له 4500 زیات روسی سرتیري په جګړه کې وژل شوی دي. البته دا شمیرې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو پرون د روسیې پاوځ پرته له دې چې دقیقې شمیرې وښیي ویلي چې یو شمیر پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. همداراز نن د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انتون هراشینکو وویل چې د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې لسګونه خلک وژل شوی دي. هغه د خارکیف یادونه په خاص ډول وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلې دي چې پر دې خار روسي ځواکونو د توغندیو پراخې حملې کړې دي.
بلې، تکل سیب دغه جګړې بشري اړخ هم ډیر بارز دی، د پام وړ دی. تر اوسه څومره کسان اغیزمن شوی دي له بشري اړخه؟
پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په نتیجه کې چې له دوهمې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر وسلوال کړکیچ بلل شوی، تر اوسه د کډوالو شمیر د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې له 4200 اوښتی دی. د یو این ایچ سی آر په وینا په دې کډوالو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. شاید یو علت همدا وي چې د اوکراین ولسمشر یو مشخص عمر چې فکر کوم له 1800 تر 1800 پورې د خلکو ته ویلي دي چې په هیواد کې پاتې شي او نه دی وزي، ځکه د هیواد دفاع لپاره دوی په کار دي. بل خو د ملګرو ملتونو او سرمنشي انتونیو ګوتریش نن په ژنیو کې د دې سازمان د بشري حقونو د شورا یوې غونډې ته په سبت شوې وینا کې ویل چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په اوکراین کې د بشري حقونو په سرغړونو کې زیاتوالی راغلی او ګوتریش ویل چې د ملګرو ملتونو ټیمونه په ساحه کې شته او د اوکراین جګړه له نږدې څاري.
ډیر مننه کور ودان اوریدونکو احمد تکل و چې تاسو ته د اوکراین د جګړې تازه حال درکوه. کرملین هم نن منلی چې د روسیې اقتصادي وضعیت د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې بدل شوی، خو وايي د مرکزی بانک د موثریت په اړه د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د کرملین ویان د میتری پیسکوف ویل د روسیې مشر ولادیمیر پوتین به نن د مالیه له وزیر، د مرکزی بانک له رئیس او نورو چارواکو سره وګوري او زیاته کړه روسیا پلان لري چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې خبرګون وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د روسیې پولي واحد روبل سخت زیانمن شوی او نږدې څلورمه برخه ارزښت یې له لاسه ورکړی. د بلومبرګ ویبپاڼې د معلوماتو په اساس نن په بازار کې د ډالرو په وړاندې د یو روبل ارزښت 114 ته ټیټ شو، په داسې حال کې چې 13 اونۍ یو ډالر په ځکام 4.8 روبلو بدلیده. د اوکراین اړوند موضوع کې پاتې کېږي. د اوکراین په اودسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمیر افغانان له دې ښار وتی، یو شمیر په لار دي، خو ډیر لا هم په اودسا کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اوکراین کې د جګړې اور لا د افغانانو ګړمیشتي خار اديسې ته نه دی رسیدلې، خو یو شمیر د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. د اديسې خار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي، ازادي رادیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت دی چې 10 کیلومتر پیاده مزل دی، نور به موږ ورته پیاده مزل کوو، توکل په خدای چې څه کیږي.
د اوکراین په اديسې خار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وایي یو شمیر افغانان لا دیسی وتی، یو شمیر په لار دی، خو ډیرې لا هم په خار کې دي. د دغه ټولنې مشر جنت سبحان تنی په دې اړه چې ولی دا افغانان تر اوسه په وتلو ندی بریالي شوی، ازادي رادیو ته وویل
هغه څوک چې د اوکراین طبیعت لري او عمر یې د 13 تر 17 کالو دی، هغه د سرحد نه نشي وتلای، ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی، البته نارینه خزینه نه.
د نوموړي خبره ډیرې افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي. اديسا د اوکراین په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي ښار دی چې ډیرې افغانانو هم پکې پانګونه کړې او د کاروبار خوندان دي. خاغله تړې کڅه هم وای په دغه ښار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې، خو په خبره د اوکراین لنور خارونو دلته ډیر افغانان اوسېږي چې تر 2.5 پورې اټکل کېده شي. مخکې د اوکراین په نور خارونو په ځنګړي ډول پلازمېنی کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېښنې مطرح شوې دي. په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تخلیف پروسه کې اوکراین ته تللی دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي. په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبی هم ازادي راډیو ته ویلي و دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي.
په اوکراین کې مو د افغانانو د ژوند په اړه واوریدل. محمد عثمان د اوکراین په جنوبی ښار اودیسه کې د میشتو افغانانو د دوستۍ د بنسټ مشر دی چې نن سهار د اوکراین په جنوب کې له پولې اوښتی او رومانیا ته راغلی. ښاغلي عثمان له احمد تکل سره په مرکه کې لومړی په اوکراین کې د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
حالات په اوکراین کې خورا زیات دی، تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو او په دروشپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خرکوف همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمام عیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د اديس افغانانو سره هم څلور ساعته په تماس کې یم. همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې موږ ډېرو افغانانو سره زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستی ښځې چې انتقالېدې زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږې دي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولند او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریز دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وستل شي او هغه په ډنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې رول ویږي او ډیر تلفات رامنځته کی او دا کار شوی د پکیف کی همدا سي طیاره ول ویږي هلیکوپټر ول ویږي نو دغه تلفات به رامنځته کوي همدا ډول هغه ټانکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي لکه فرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي دغه سي دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي دغه ډیر لوی خطرونه رامنځته کوي همدا ډول اوکرين 15 اتومیټه بټۍ لري خدای نه خسته که دغه ولګيږي نو دغه به یو غټ لوی نورین هم اوکرين هم ټول اروپا ته رامنځته کوي
د اوکرين په جنوبي ښار اوديسي کې د میشتو افغانانو د دوستۍ د بنسټ مشر محمد عثمان و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ کله ازادي رادیو نه اوریدل بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خي چې پریکړې کړي خځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنۍ هیوادونو ته سفر نشي کولای لګ وړاندې مې پر همدې موضوع د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی و پوښتې او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دای د دې بندیزونو په اړه څه فکر کوي او عواقب یې څنګه ارزوي
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه او وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لري کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي له طالبانو څخه په دغه عصر کې او په دغه حساس حاله کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار حداقل په دوی باندې لږ زیات شي چې متاسفانه په هر دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځانه سره زیاتوي دغه قدم دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان میلینیم ګولز دي او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د سو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټولې نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي نو دا په دې معنی ده چې یا په طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي مثلا له هوایي ډګرونو هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي د عذر هم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی عملي کول یې څه ستونزې زیږولی سي
اول خو ګوري مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو ډیری د سیخځې په افغانستان کې شته چې دغه بدبخته جنګونو له لاسه چې د طالبانو له لوري ول که د مجاهدینو له لوري ول که د امریکایانو له لوري مړه شول ډیری دغه سې میرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان سوي دي یا یې زامن یعنې داسې ښځې شته چې څوک نه لري داسې نجونې هم شته چې پلار یې نسته ورور نه لري بلاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بلاخره اړتیا ده دې ده چې باید هلته ولاړ شي
د سولې انسټیټیوټ او د چارو کتونکي یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري
اوریدونکو وروسته درته نور راپورونه هم لرو ځینې راپورونه داسې دي چې له خبری ټولګې ورهاخوا دي په دې کې تاسو ته جالب راپورونه راټول شوي دي د کابل د سیلو په اړه هم اوري خو اوس راځو د کرکټ ډګر ته هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په دریمه یا ورځنۍ لوبه کې بنګلاديش ته په لوی توپیر ماته ورکړه تفصیل له سفیولا ستانکزی نه اورو
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د دوی لوبه د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې وشوه. دا د دواړو ټیمونو د دریو یو ورځنیو لوبو د سیریز ورسته سیالي و. په دې لوبه کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ او په وڅل وخت اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بنگلاديش 192 منډې کړې وي. په جواب کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په څل وخت اورونو کې هدف ته ورسید. داسې حال کې چې یوازې 3 وکټې له لاسه ورکړې وي، 193 منډې پوره کړې. په دې لوبه کې رحمان الله ګربز 106 ناس وزیدلی منډی جوړی کړی، رحمت شاه وڅلويخت او ریاض حسن 15 منډی وکړي. په بالینګ کې بیا راشد خان په لاس اورونو کې 3 وکټي واخیستې. محمد نبی 2، فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزی 1 وکټه تر لاسه کړه. په دې لوب کې د افغانستان فیلډینګ یا ډګر ساتنه خو ځکه د بنگلاديش 3 لوبغاړي رن اوټ کړل او د همدې سخت ډګر ساتنې لامل بنگلاديشان د ډیرو نمبرو په جوړولو بریالي نشول. افغان ټیم به راتلونکو پنځشنبه د مارچ په 3 او بل شنبه چې د مارچ 15 کې ګیل بنگلاديش سره 2 شلوريز لوبي هم وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو واموریدل چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې نن بنگلاديش ته ماته ورکړه. په پاتې څو شیبو کې هم زموږ د همکار صفی الله ستانکزي ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، ستړي مشه. صفی الله ستانکزي هم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو دی برخې ته مخ راغلاست. ویم پیل د سرتیری د ورځې پر راپور کو. په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل وایي تیر اردو د افغانستان سرمایه و، لګښت پرې شوی، روزل شوی او هغه ژمنه چې طالبانو کړې و باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې پخواني پوځیان او امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا ځورول شوي، بندیان شوي او ان وژل شوي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. نن د هود د میاشتې 9 نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم نمانځل کېده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نوم لا خستلو ډډه کوي. په تیر جمهوري نظام کې پولیس و، خوای اوس وزګارا په کورناستا او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
با آمدن طالبان
اوس می د طالبانو پر اتاک سره دند له لاس ور کړی. د موږ څخه د کار زده کړو او ژوند حق اخیستل سوای دی.
دا په خانه پوزي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور دننه ده او له ورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو هم دغه سربازانو هم دغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه د دوی لپاره نه مناسب.
په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستيال شاه محمود میاخیل وای تیر اردو د افغانستان پانګه و، لګښت پرې شوی و، روزل شوی و او هغه شمنه چې طالبانو کړې و باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه زورول کیږي، ډېرې نیول شوي دي، بند شوي دي، په شهادت رسیدل دي.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایند زبی الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوې جوړیدونکو اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوې 13000 کسیزي اردو د جوړیدو کار 50% مخته ولاړ دی. نن د هود میاشتې 9 نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم منځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره 3.5 کسیزه و، نړیوالې ټولنې ډیر امریکایي ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اگست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته و پاشل شو. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیک حالت سره مخ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
په کابل کې مرکزی سیلو له دیرش کلن ځنډ وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسؤلان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، اوړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالې کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه، خو اوس یې دا شمیر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، اوړه کولو او د وچې ډوډۍ بیلابیل ډولونو لکه ناشته، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت په عادي ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په مرکزی سیلو کې یو سل درې دیرش تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول له 1500 تر 1000 ډوډۍ تولیدي او چارواکي ژمنه کوي چې تاشمیر لال وړکړي
تقریبا مقدار یو ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپورا وایت په میاشت او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلو رئیس زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپل تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا وایي په عوایدو مثبت اغیز ولري. که څه هم ښاغلی منصور د خپل ورځنیو او کلنی عوایدو په اړه څه نه وایي، خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلي وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالېدو سره کولی شي هر کال نږدې 15 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیون افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصرالله منصور وایي دوی اوس مهال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 3 فعال غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا سیلوګان نو نور ولایتو ته بیا انتقالات کولای شو او چې خراب سره وکړو بیا هغه ته رسیدګیم کولای شو انشاء الله.
ښاغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لا لوړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سیلو یو کارکوونکی مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بیرته پیل شول، ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول. زه نن ډیر خوښ یم.
هخوا یو شمیر کابل میشتي هم د سیلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشتي روح الله وایي
فعالیتونه باید خلکو لپاره خورا ډیر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډیر ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه پکې مساعده شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1415 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ په خولو په برخه کې په شپږ نوي جری بزمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغیزمن او له فعالیت وغورځېده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي دا سیلو د 5000 تنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په 24 ساعتونو کې د 2000 تنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ پخولو شپږ داشونه شته چې اوس یې له ډلې یوازې دوه فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعال نه ده، خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکی چارې پیل شوي او ژر به دا هم فعال شي.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لګلې پیغامونه
ما پیغام دغه دی ورور دغه د میوان پولیس والی کې د بونتیمر په ساحه کې د ډیره کټه ساحه ده. نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکی لري. موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې پالې کې لویان خلک دي. والله کې خپل نوم لازده دي چې ورته نوم ولیکه، نوم یې والله کزده دي. لویان نسل خطللی دی هغو خوشی نه دی. زه دا کوشنیان ولاړه برباد سوله. دغه ولسوالۍ ته دی یو څه پاملرنه وکړي.
زموږ نظر خو د اوکراین د جګړې په هکله دا دی، ښه خبره دا ده چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چاپ سي ځان ونه تړي او به تر په پاتې سي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپل خپل پر شوبني ودرېږي.
د
میرویس اخلاقی ام د هلمند نه ډیره مننه کوم چې راو مو ژغولم. زه وایم چې راځئ یو نیالګی خپل د ځان لپاره کښینو او یو نیالګی د هیواد لپاره کښینو. یوازې موږ په دې کې شروالۍ ګرمه نسو کولی چې یعنې شروالۍ به هم نیالګیږي دي هم بیا ساتنه کوي. ساتنه هم پر موږ تو سپارس ده خصوصا چې باید چې د نیالګیانو ساتنه موږ وکړو. که په مکتبو کې ځینې شاګردان دغه نیالګي کښینوي باید د مدیر دخوا لارښوونې ورته وسي هغه کوشنیانو شاګردانو ته چې هغه په دې نه پوهېږي چې دا نیالګی باید چې مات نه کړي دی د باید چې پر وخت اوبه ورکوي. او نیالګي زموږ لپاره ګټه هم کوي ځکه چې د هوا شفافیت په برخه کې چاپیریال د محیط په برخه کې ډېرې ګټې لري. هیله من یم دغه کار موږ په خپل ځان کې جلي کړو.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248